صدیقی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. په عین حال کې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغان حکومت او پاکستان سلا کړې ده چې په خپلو کې به اعتماد بیا برحاله کوي. خو له هر څه مخکې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. بشپړ خبر نو اورئ. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر غني په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلي غني پرون د سولې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یوې ملي طرحې جوړولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سوادو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد د حکومت د ریښتینې همکارۍ په تمه دي. پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې له مخې ووایو چې له تروریزم سره په مبارزه کې ریښتینی ګام پورته کړی دی. د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تیښتې ته مجبور شوي دي. دی وایي زموږ پوځي عملیات پلان شوي دي او په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښ زیات دی په بریالیتوب عملي شوي دي. په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. ښاغلي امان رد کړه چې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي سیمې بیرته د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه خو تر لاندې دمې وروسته. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل واشنگتن اندېښنه لري چې ماسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولي وي. جاش ارنست پر څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنیو د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې نښته ورسره وکړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو مشر ګیانی میګارزیانی پرون په جنیوا کې وویل د تلفاتو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ګیانی میګارزیانی په اوکراین کې وویل په اوکراین کې وضعیت د دونیسکا او لوهانس د روانو حالاتو تر اغېز لاندې دی. د روسیې له فدراسیون په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو او د پرمختللو وسلو شمیر زیاتېدونکی دی. له دې امله له بشري حقونو او نړیوالو قوانینو سرغړونې زیاتېږي. د اوکراین دفاع وزیر پرون وویل هره ورځ یې پر امنیتي ځواکونو له دوو تر څلورو وسلوالو حملې کېږي چې په تېر یو نیم کال کې د وسلوالو نښتو تر ټولو ټیټه شمېره ده. د ترکیه په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې ووژل شول. دا پیښه له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل موږ په کې ډیر تاوان رسولی دی. وروستۍ پیښې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي. د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونه کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې د تشکیلاتو پر ضد کار کوو. د ترکیې رسمي خبري اژانس اناتولیا پرون وویل د امنیتي ځواکونو 50 الوتکو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر وسلوالو حملې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې حکومت پرون تایید کړ چې ځواکونه یې د پی کی کی د وسلوالو پر پناځایونو د حملو لپاره لنډ وخت د عراق خاورې ته ور اوښتی. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومنن.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی پراتونکو څو میاشتې کې به د افغانستان امنیتي حالات خشي، خو د ولسی جرګې غړي بیا اختار ورکوي چې که حکومت اقدام نه کوي دوی به د خپلو سیمو د دفاع لپاره په خپله وسله پورته کړي.
که دولت اونه توانیدو نو خلک به په خپله دښمن مقابله لپاره ډګر ته راوځي.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د اعتماد د برحاله کولو لپاره به هڅه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري هم پراخیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره ګڼي او چین وایي چې د کابل په لارو به امنیتي دروازې نصب کړي.
مهمه خبره دا ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري چې اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو منځني ختیځه ورته رسیدلې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه او تدابیر په پام کې نیول شوی دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو خبره کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې د حکومت زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمې او امنیت به ښه سي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي، خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداری ورکوي چې که د امنیت د ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوي چې یو شمېر سیمې چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاس ته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي او د ولسی جرګې او شمیرغړي او مشران بیا وایي چې که دولت اقدام نه کوي دوی به په خپل خلکو سره یو ځای د خپل سیمو د دفاع لپاره وسله پورته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبې ته د پای ټکی ږدي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. په اړه له پیښوره د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د روانې میاشت په څلورم نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
په دې خبرې
بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښې او پراخې کړي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار خبریالانو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد د اس دورې کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
د دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمې دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز ویل چې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په کابل کې ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونه ورده چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تا تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځني صفه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نېشنل انټرست خبرونه د امریکایي سناتوري باربرا میکاولسکي خبري راخېستلې چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړ ده چې له دې سره به هغه تیروتنې چې په افغانستان کې شوې دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بل لار نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همدارس په 2000 لومړي کال کې ایران د بند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس لاري امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د لویدیز ویبل خبرونه په افغانستان کې د نننه له ایران ډیر لري نه د وی پی شي د زدو نقیصه دا و مسله سیړلې ده. نیویارک ټایمز رسپانې په هلمند کې د اکشن بی د شپې د هوایی برید موضوع راخستې ده. د دې حمله په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس د امریکایي الوتکو په بمباری کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباری انکار وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدی وویل یولس پولیس په دې بمباری کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباری چا کړی ده، خو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباری کړی ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې دي چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نژدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر همغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د همدې لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړې وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویان ډګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنی قومندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویان وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي. د دې شورا ویان تواب ورسنګ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په وروستۍ لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د دې د استفادې لپاره باید پاک او مسلکي کسان وګمارل شي. یوسف خان زدران رپورٹ لري.
په کابل ښار کې د وروستیو پرلپسې امنیتي او خونړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی.
دا همکاري د فوقلاده ډیر ارزښت څخه برخمنه ده. د امنیتي دروازې چې ژر نسبیږي د امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به ښه مرسته وکړي.
نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده. چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغو مرستو ته زړهښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی. ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول کول مرسته ګټوره ګڼي، خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمندې کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي.
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي، زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولی شي چې د نامنۍ ته دفاع ټکی کېږي. مهمه خبره دا ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي.
له دې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي، ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډېر چاودیدونکي مواد د فرعي لارو څخه رارسیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډېر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سمه وي د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه د تازه وچو میوو په صادراتو کې 18% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډېرو ورښتونو له امله د تازه وچو میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
الحمدلله نسبت په پروش کال کې مشکلات ډېر رفع شوي دي، لکه چې لابراتوارونه تجهیز شوي دي. په صادراتو کې تقریبا 15 تر 18 پورې افزایش رامنځته شوي دي.
داسې گزارشونه شته چې وایي صادرات سږ کال 40% کم شوي دي.
تر اوسه شاید نه و که د صادرات کم سویدی. تحقق پلانی زموش اداره که چی دی صادرات دیر سویدی، ولی لکه چی بارندگی که پروش کال که چی و موش دیر انتظار دلو د صادرات پورتسی تقریبا 30% ورسیدی، ولی متاسفانه دقیق مشکلات که در پاکستان که در تکس و تعرفی گمرکی که پورتسویدی دیر تاثیرات پلیدی، خصوصا دی تازه میوجات بکشه زی پاکستان تا و متاسفانه بجز پاکستان که نور لار نشته تکس گمرکی پورت سویدی دیر تاثیر کردی دی صادرات و میوجات تازه و سبزیجات.
یعنی تیز خپل تاکلی هدف تا شاوخوا 15% یا 40% نیست رسیدی لیاغت خپات را غلی است؟
یقینه
د نیمه حکومت د راتګ وروسته، یعنی د دایو کال په موده کې تاسو څه لاستراوړنی درلودی د صادراتو په برخه کې؟
په دې باره کې د صادراتو د پاره ډیر تقریبا کنفرانسونه د مونږ شاهد یو، لکه چې د کنفرانس تیر یا زمینی ترانسپورتونه کې، ولی آنچې کې چې عملی دی زه پیشنهاد وم که دغه د اصلي استون داشته د سرطخانه د پاره کې چې توجه وکړي ډیر ښه خبره دی.
یعنی عمده لاستراوړنې سږ کال تاسو نه لري؟
صرف د لابراتوارونو کې الحمدلله تجهیز شوی دی، د بانک جهانی دی یا د مسی NMD لخوا تجهیز شوی دی که د معیاري شوی دی د زمونږ لابراتوارونو یا زمونږ تذکرنامه کوالیټي سرټیفیکټ کې چې میوجات افغانستان ته ورکوي ډېر اهمیت لري په اروپا او امریکا او نور مملکتونه. دوی تجهیز شوی دی که در حقیقت یو شاید دستاورد اداره و د افغانستان دی.
د افغانستان د صادرات او واردات ترمنځ د بیلانس د برابرولو لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو څه کار نکړئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا له 30% کې چې بیلانس برابر شي تقریبا 10% صادرات شته و 90% تقریبا واردات، کې امیدوارم کې د حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډیر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفي اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پروتکلی ډیر تاثیر منفي کړی دی د صادراتو لپاره.
د وچو تازه میوو د صادراتو د پراخوالی او زیاتوالی په اړه مو د صادراتو د پراختیا د ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی څرګندونه وریده.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د ځینو پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس ادعا کوي چې د بلوچو د یو خپلواکي غوښتونکي سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د دې ایالت په مشکی سیمه کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ادعا وکړه چې په دالبندین سیمه کې په عملیاتو کې شاوخوا 1400 سیم کارتونه او انتنونه نیولي چې وایي د هند، افغانستان، ایران او امریکا او اروپایي هیوادونو دي. نور تفصیل لکوړې د برکوال میخیل په ریپورت کې اورو.
ملیشا ځواکونو د نورو امنیتي ادارو په مرسته د روان میلادي کال له پیل راهیسې د بلوچستان په اکثرو بلوڅي او ځینو پښتني سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې تر اوسه یې پکې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د سه شنبې په غرمه په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس دا خبر ترلاسه کړی چې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ملیشا ځواکونو په عملیات تو کې وجل سوی دی.
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر الله نظر ہمارے ایک
د جنو ناتایت سوی رپورٹونو پاساس ڈاکٹر الله نظر بلوچ زموش په عملیاتو کې وجل سوی دی. ناتایت سوی ځکه وایم چې په واران سیمه کې زموش د ملیشا ځواکونو تر یو لړ عملیاتو وروسته موږ د هغه د ژوند په اړه څه ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هغه د ژوند په اړه کوم څرک نه دی لګیدلی نو ګمان کیږي چې هغه به ژوندی نه وي. ځکه وایم چې دا ناتایت سوی رپورټونه دي. سرفراز بوکټی وایي ملیشا ځواکونو د بلوچستان په دالبندین سیمه کې هم د پلټنې په عملیاتو کې یو مخابراتي مرکز هم په بشپړ توګه ویجاړ کړی چې وایي زیات اندازه وسله او شاوخوا 1400 د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه او انتنونه هم ځنې ترلاسه کړي دي. یوې استخباراتي ادارې مو د ملیشا ځواکونو په مرسته په دالبندین کې د وسلوالو یو مخابراتي مرکز تباه کړ چې د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو په مرسته ترې استفاده کېده. اووه ترهګر مو په کې له وسلو سره ونیول. له دې مرکز مو 1400 سیم کارډونه او شاوخوا انتنونه هم ترلاسه کړل چې د هند، افغانستان، ایران، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو سیمونه وو چې افغان او هندي استخباراتو، افغان طالبانو، القاعده، بلوڅو وسلوالو، جندولا او د نشه یي موادو قاچاقبرو کارول. دوی له دغو سیمونو په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ په چارو کې استفاده کوله. ډاکټر الله نظر د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوال سازمان یوازینی مشر و چې د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو برعکس له وسلو سره غرونو ته ختلی وو او له تېرو شاو خلاصو کلونو یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په ضد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشا ځواکونو د جون په 1/3 هم د ایران پولې ته نږدې په واران سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ د جبهې یا بی ایل ایف په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي وو چې پکې د دې سازمان د مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ورور سفر خان او خوري شهاق بلوڅ په شمول د 14 وسلوالو د وژنو ادعا سوې وه. تر هغه وروسته داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې په همدغو عملیاتو کې خپله ډاکټر الله نظر بلوڅ هم وژل سوی دی. خو وروسته د دې سازمان لخوا په یوه خبر پاڼه کې د هغه د وژنې خبر رد شو.
و امریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالتي کورنیو چارو وزیر وایي چې د پټو استخباراتي معلوماتو له مخې د بلوچ ملتپال وسلوالو مشر الله نظر بلوچ وشل شوی دی خو تر اوسه پورې دا رپورټونه نه دي تایید شوي. اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځه اروپا ته رسیدلي دي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره غړي خبري غونډې ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ د داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ ته نشو ویلی چې سوریه له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
وی هار ای وردن ان هومان کاتاستروف
زه خوشینه یم چې زیات وادونه هڅه کوي چې له دې مسؤلیت ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې پر اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د هغو بحرانونو په رامنځته کېدو کې لاس لري چې له امله یې د یو شمېر هیوادونو خلک ډله ډله مهاجرت ته اړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به عادلانه وي چې هغه هیوادونه چې دغه بحرانونه یې رامنځته کړي ستر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشري مرستې وکړي. په عین حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رویټرز خبري اژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نشي حل کولای.
اتنی می بجی شوی دی ل اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
نن په کابل کې د شهید دونه رسمي مراسم منځل کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتون باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښله نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکرالو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 12000 زخمیان شوي دي. د ترکیه په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول. دا پیرخا له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د څېړنیزو کمیټې مشر د اوکراین پر صدراعظم تور لګولی چې په 1990 میلادي کلونو کې د چچنیا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. او په بیلاروس کې د جمهوري ریاست یو پخوانی کاندید الیس میخایلویچ چې په 2010 کال کې له خپل هیواد تښتېدلی و بیلاروس ته له ستنېدو سره سم لنډه موده تعقیب شوی او له سفره منع شوی دی.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. آیا داعش له ازبکستان نه ډاکټران استخداموي؟ اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ازبکستان نه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون متخصصان استخداموي؟ دا خبره د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي کړې ده. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستان نه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصان استخدام کړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف له خولې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to $30,000 پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای سویو ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیره زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بیلابیل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یوه چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریا کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وي چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپی کارکونکو ابو مقاتل الهندي شکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سختدریزه ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سختدریزه ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دا نه ده څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د دایښ غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه، خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې ځمکه ده. موږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطراغ له 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سیمه ته خاردار ته راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو پوتخیلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به دای بلوک راوړو دین یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته موږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله د دمزک هم را سره شریک ده. په دې ساحه کې
هم دوی چې وستاس
او چې دوی موږ سره وسره غلی دي د دمزک هم را سره شریک ده. بیا ورسته د یو کال د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله. بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې موږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امزک موږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزکه تسلیمو بیا بکرا قطه کیږي. مونږ ته دامزکه تسلیم نکړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزکه واخیصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه. هغه دامزکه مونږ به
متاسف بیا لار نه لري مراجعه مون کړ چې ورته مون ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل هم د وزارت دفاع سره لګي. مونږ ته ویل چې پروتو کول خو تاسو کړی د وزارت دفاع تمنګ پوسټر کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غو به تاسو موضوع حل کی. مونږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد مونږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آل ته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول مونږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درست دي کاد سر کې سب ده د شان دي د دولتي امزکانه ده. پس غینه مونږ سره قرارداد وکاو بیا مونږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیر ساختمانی ویل مونږ به څورې ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کوي. یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر یې ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخ کړي مونږ دامزکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلیګان ما بین کې راته سیم خرده تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه هم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تنس پارختنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولی فساد ته چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
یی چې هم نشته دا یی چې هم نشته دا
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو دا نور چې نشته
نه خالي
خالي
خالي خالي
دی فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس یی خالي دی
چې تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 یی چې کرام
نو سم غوښتنه څه ده
من غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول دا مځکې مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړې او بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ مځکه را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اساس نه مونږ ته یې راکړي چې دوی په کوم اساس مونږ مځکه نیولې ده
مونږ دغه ستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمدالله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلو نه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفیالله د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوش کړه او دغه یو څه پیسې د 13 کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شله او لاړ اوس هغه صاحب ته مونږ ورتلې نشو مونږ ډیر یاري چې سب د تاسو وزارت دفاع تم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چا ونورې د مجبور شه ازادي راځي
وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
مننه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لاړ شي زمونږ ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختماني ریاست لرو هغه په د چارې د مسعود سره عدالت نږدې دی هغه ته دی ورشي رئیس د ساختماني سره د نږدې نه خبري وکي کچېری په دفاع وزارت پرې مربوط وي او د دفاع وزارت په غي کې کار وي هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي دوی د عمالي رئیس ساختماني سره د خبرې وکړي کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماتم په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي زه به رئیس به ساختماني سره خبرې وکړم چې دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختماني غوښتي وو مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب هدایت یې ورکړی وو چې صاحب
چوندل تبل کا سم راغله ام دوی سره او دا غوی ز مکم ده غوی دسه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب اغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي او د غلانجه آینده کې مونږ ته مپرې دی ولې بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولې زیارت سره د اغه چې دل تراغه هغه کیته وایي چې تاسو څنګه د څنګه نه بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکوي چې بیرته مونږ معلومات درکو ولې تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو هماري اسد ساختماني ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلې دا مشکل کې مداخله کوي او حلې که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وي نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هماغې پورې اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ هلته یې وګورئ زه بیا ما ته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
وزما تاسو ته وویل چې دلته وګورئ کچېری د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې مونږ خبرې ورسره وکړو اسناد مورته ویسئ بیا ما تلیفون وکړئ زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل.
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي، هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره، هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه. دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري، نو هغې سره
دا مسله ساختمانی حلولی شي. په تلیفون کې زه ورته بس دستي ما ته راوړې زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکړي، په دې باندې خو نه کېږي که نه؟
بالکل، یعنی
تاسو ورته وښودله دوی دې لاړ شي ساختمانی ته، هغه مسؤول ځای دی، هغوی سره دې خپل مسله یاده کړي او بیا دې ما ته تلیفون وکړي چې زه یې مسؤول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې بیا کوئ؟
زمونږ دنده ده، زمونږ دنده ده. ما مخکې درته ووي که چیرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو.
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني، ورځ په خیر، ډېر تشکر، خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معارف په برخه کې خپلې ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړېږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه واورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی، د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معارف په برخه کې، دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشیان چې زموږ د هلته دي، مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان ګډې سره راباسي دفته وختل کې ګټې سره جلا کوي چې هر کال فلکاو روپۍ راوځي، هغه نیمه یې د ولسوالان په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نه مې یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجد کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مه ګڼه که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به شي دي، هغه به هم په خیمه کې یو شی نه شته. نو وروره دي ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت د شاجل ولسوالي خبره کوم. موږ معلمان به اووه میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلمان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسم زړه نه وځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر شته او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. دا هیله ده چې معروف ته یو سم حرت راواسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. آزادی در رادیو کارکونک سر دهی لوار جولرم چشم پیام از مرد افغانستان و لورپور مشهران تا ورسه بی. و دیگه سر مدهی لده چیخپل ایداری پسات که دیر بیغو که چیخپل ایداری پسات ورکی ایداری پسات مرادی خواهد که خپل پر اولس بانی پامو که خپل اولس تا پکرو که اولس مو پیونو که لم بیجی اولس مو در بدر بی تک تک دی زهیر بی در بکل تیست زرش رو که کل بسیس مرهبانی در هده او غالی شتیز مر پسر ناس و ایسی مشتی سر همکاری کو چی اولس خوشحال نکی اولس سر کمک و نکی اولس سر همکاری و نکی در اولس پسر ناس و نیسی در اولس و زگی کسات تکر و نکی ایس وقت در دولت نجولیش نجولی دایشی ندی حکومت کوایش نه به حکومت به دې ولس وکړي خپله ادارې فساد ورکړي خپل ځان یې اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کوای شي هم ملک جوړوی شي د خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشفانو مخبیرو ته فکر وکړي نور ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
دوستان زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوئ. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیلو باندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غور سویست او د دې شانو مخاوني ولسی. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی.
السلام علیکم و رحمت الله. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په واسطه باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي سي هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي؟ مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکه هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو راوستل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قومه او بې وایستې خلک او سي په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ور ډیر لس کاله کیږي دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خانیاغا په نامه دی، د ریاست تابعیاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه، یو څک اوبه نشته. تاسې راشي دا کوچني از دا شنغزا کوهستان بلاکینو پر مخ یې وچه یو څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچېږي، برخرابېږي. چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو، پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت هم بېزارې، دا دولت بې له فساده بې له رشوته بله یوه لار نه لري. د ګریسه راونه چې په یوه کې وشترین نشته، نه کول شته، نه شی سر پر پر سره سرور خلګي یا بل ته وار نه رسېږي. وروره دغه دا څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورو کوم داسم تر سرکنځي در باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه زما خبرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په پاډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي که دغه والا چې ده مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کې دي. دا ته اره وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته د ویې راکوي. دا دا اوس دي خپل کورو ته وړي او که افغانستان ته دفه کېږي. د دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغسه وسي درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي. په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارکي ستاسو سره. ورته چې موږ وروړو افغانستان بانک ته یا مشترک وي ډېر مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولای شو. سوچ هر ملک چې خپل هېواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به په راتلونکي کې پرمخ تللی هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. سره سلام علیکم ادا پیغام د زو شمانو تاسو راته لایق تا خبرې کوم. موږ دلار مې هم یو چې ګر پازابي په لارې مغلقه ته کوي او طالب په نامه مخته کوي، د پولیسو جامه کې مخته کوي، د نیو د جامه کې مخته کوي. موږ ګر پازابي ډېر تکلیف یو، موږ حکومت اچارو کو چې دا اله ده زاد دلار مې هم یو ټول چې اورال بیچاران بیچارګان کته کوي، بیا ډېر سخت ظلمونه سره کوي، بیا ورته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ راځي سړی بنده خوښه کوي کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید د حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ بیچارګان څه وکړو. د لسو زرو په مټ افغانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه سره کوي، کتاب کې اچوي، پسپاسو کې اچوي. نور راته بي خلاف خپل ژوند ته تنګ یو. سلام
السلام علیکم. زه مالک شهرزن لپاره ولایت د پدارو دولس والی مطابق اجازه نه کړی چې زن کړم. وره کله یو پیشنهاد لرم مقامات سره په پیشنهاد ورسو. زموږ پښتون هر کې به باور وځو دا مواد په شلې دې همونه په شلې دې ټول چې تاسو اوسې به تشاره کوو. یو څه نه سپور اخره دا دوه یو چې دا نوم لري زه هم په لیازه سره مقامات ته وځم. دا ځای نه مخ وګرځم چې په نوم باندې سامانه پاش. مو څو په نو خاطر لاس والسلام.
مسلم یار خبرې کوم د لنګرار نه. زما د چارواکو نه دا خواست ده چې دی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی، په ملي پولیسو کې دی، په سرحدیانو کې دی، هغه غریبان په کې مري بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی هم څوک نه راچتوي. غریبانان په دښتو کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دی هماغه ته راشي. دوست هم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه، په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپلو علاقو ته پاچي یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
السلام علیکم. زه غواړم چې یلمن څه کوي راشي. د دغه یلمن خلک موږ غواړو چې امنیت یې ملي رئیس کوي، والد صاحب یې، کومندان صاحب یې، داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي یلمن په مسلک نه ولا دی، د بل زامن دي جنګیر دي. په مساکله کې تقریبا شپږ ساعت یا کافه کې په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي. دا بلې خوا خو مسجرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای پر ځای کړي. موږ د دوی څخه ډېر خوشحاله را شي رئیس جمهور صاحب څخه، د اشرف غني صاحب څخه، د ډاکتر عبدالله صاحب څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات. صدیق الله یم د زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د یوسو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ نه د کلي مشران درې زره روپۍ اخلي. نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینۍ په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسې کې د دوه میاوزې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمینۍ کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له نامالو بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې. د خبرو ونه مو هم دوم رو تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.